درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم الهی احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیس کوم کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پم د وون ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوسته اله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تر تیر د کوون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او سه حاجه می بوم پتن می درنه ګل لیس کوم کو لک سرنګ چې مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیه او هم ټولګي کتاب او هم لوستین اله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی ګل لیس کوم کو کله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم لاته ټول کډر مون زده کوونکو نه هیل لرم چې خپل د وون ټولګي جغرافیه مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو پر ترې استفاده وکړي بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ درنو ځکون کور ازو د لوست پر لورمنیزم راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشری جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر 350 سی پی پری هم چې نن درنو کدر من ځکون کو زمرا استاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشری جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخې غرونو نیولې ده همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي د پدیر له سعودي نیوم مریس کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو او همچنان د نفوس ویش په افغانستان کې سرته رسول سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځ سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې په افغانستان کې په کم اندازه سره دي هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینا د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي همدارنګه درنو ګلالیز د کاون کوز مردا ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې کوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زمر ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافیه له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پښین نورستاني او د سنور پر مختلف کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي او هم چنان هزارګان اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړ سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښین هم له اصلي کومونه څخه دي چې په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره تړلی وي همدارنګه زرناو ګلالیز د کوونکو د شمرتاس د افغانستان د قومونو په حق له معلومات تر لاسه کړو، اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق له معلومات لاس تر راوړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجودې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله قابو ډېرش ژبې موجودې دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټول ژبو څخه یو په خپله پښتو او بل هم دری دی چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوي دي، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له ولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابع له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې زیات دي او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کیږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کیږي، یعنی په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجي، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او ورسره د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا تودی وي په تودو سیمو کې کرل کیږي، چې د دغه ځمکې چې ده په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده، او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي، چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان 68 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې نري او غټي وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي، چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه په خپل وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي، چې دا په خپل په 214 زره هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي، نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي، او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې، او د مزار شریفي وریجې ډېر زیات شهرت لري، چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي، چې کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري، او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي، او د کرنې ساحه یې 15 زره هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده، چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو، چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم ده، همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلالي زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیه او د افغانستان اقتصادي جغرافیه په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو، په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو، کوم چې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو، د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبي کوم دي، کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي، یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم، په کوم دلیل ویلای شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول کدرمن او درنه ځکون کې به هم دغه دروست ولونه ته ځواب ورکوي، او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسیو اوسیږي، او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لای احترامات مقبول کی کترمونه او کله لیسکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غواس مهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول کترمونه او کله لیسکون کی برتر او چور او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن رونا سکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لویو چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو 15 مینه په بهتر اته 15 سی پریپری هم دارنګه کډرمن او کللی سکون کوز مرسته ستدنن رزي در سیاه هدف عبارت تل لمړی د امریکا د لوی وچی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي دویم د امریکا د لوی وچی د کشف په حق له سپوهیږي دریم طبيعي جغرافي نو ستاسو د ټولو کډرمن او کللی سکون کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سیده لوستر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه تکري ترنو سکون کو د سیس مرسته ستدنن رزي د لوست موضوع ډیره په جپوري او د چاس په دځک په چیرې رسلوستنه کې مرسته ستوره فاده لوی وچی په حق له معلومات لاسته نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو ته د امریکا په سیر دی وغټ پرازین په حق له معلومات ول خو جو که درونه ځکونکو کچېره موږ تاسو د دې متوجي او سي جو امریکا یو له غولې او چلو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په نړۍ کې یو لا زبردست او کبیترینو ملکونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو د امریکا د لوی وچې د موقعیت له روې څخه امریکا له وچې د 15 درجه او یو سل او 8 درجه ول ویتی ستل بلدونو او څلور اتیا درجه شمالي ارض بلدونو او 55 درجه جنوبي ارض بلدونو ترمنځ په موقعیت لري کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا له وچې یو لغټو لوی وچې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطه له جمهور څخه شمیرل کیږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي د دې تر څنګ قدر منو غوړي ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتر دی او سوریا هم بردوالی چې دی له ختی څخه لویدیس طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو بل سره په تغییر کې دی د دې تر څنګ کډر مونږ غوړل لیست کون کو د لوس پرې برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق ولولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویش څه ده او څنګه تقسیم څه ده د په حق معلومات لسته همیشه دا په یاد وساتې کډر مونږ د کون کو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویش څه ده یعنی د دې تقسیم باندې څه ده پر دریو برخو باندې څه ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او دریمه چې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو وېشل شوی دی چې هرې وېته جلا جلا نومر کول شوی دی لومړی برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځني امریکا دریمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوې وچې چې د کډر منځکون کول شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شماله طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوال باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کډر منځکون کول کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلې دي او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او هم شنه د دې تر څنګ د دې موقعیت لپاره وڅخه دا د بهتري رول یوازونو له جمهور څخه شمیرل کیږي هم ترنګه کډر مونږ غوړلې ځکونکو د منځنی امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې کولې لري یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې کولې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نشلولې دي او د منځنی امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو بل سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارض البلدونو له 12 درجه څخه تر جنوبي ارض البلدونو تر 15 درجه پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسه حقي پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به درنو ځکونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځني امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنی امریکا کې موقعیت لري او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسم د لوسراتون کې برخه ترزو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لاسته راوړم دا چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لوی وچه په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویو وچو په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د ده په واسطه سره د امریکا د لویو وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کرستی پولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا له خوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان د هېواد څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کرستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خوا ته طرفو کې سفر وکړي. نو کرستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدی، هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي. او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی، هغه سیمه یې د سان سالون د رویه هند مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله. او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کرستی پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانی وپېژندلې. کرستی پولم دغه فکر کوي چې کرستی پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده. او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دې راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو، کله چې د سفر خلاص کړي، د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کرستی پولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کرستی پولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې، د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله. او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویو وچې په هکله معلومات لیکل. او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله، یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ. او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړله. وروسته بیا په 1508 کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و، دغه کومه لیکنه چې سوی، مقاله چې سوی، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو، په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکونکو په 1508 کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر رسولې وي، دا نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړ. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي، امریکا سپوچی دغه پلټین کړي وي، نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو. او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره، د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو، د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده، دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی و، په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په برکې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول، او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1580 کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپیژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه زده کوونکو، امریکا لویې وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ او تاسو وګورو، نو امریکا لویې وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري، او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونه لري چې د اوږدوالي لږ سوي دي، او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکو ده، او دا غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتر په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوې ده، چې 2300 متر لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ درمون زده کوونکو، دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپله راکی یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادېږي، چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دا غرونه چې د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط و، خو مګر د راکی کوم غرونه چې دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي، دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري، او په ځینې سیمو کې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې د مکلی په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه، په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي، دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کیږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کیږي. لکه که چیرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکی غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه، په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم، دریم سوال، د راکی د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي سکون کو، زه برېښنا غمخوار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما د نهم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو وګړي زده کوون کې براترو او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن وي. خو زده کوون کو زما تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې، یا هم دویم فصل کې دی، چې زما تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوښ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنه او کدر منځ د کون کو را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې لکه سرنګ چې مې مرکی دا ونه مکر لازم رستا سودنن ورزی لوست استرالیا د وچ په حق لدی په تیر لوستنه کې مور او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړنه هم چې نن ورځ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې د اروپا لوی وچې د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حقله معلومات لوستلي وو خو نن ورځ په لوست کې مور تاسو د استرالیا د وچې په حقله معلومات لاسته راوړو او په حقله به یې بشپړ وکړو نو هیله ده تاسو ټول کدر منځ د کوم کې متوجه اوسئ ورځ د کوم کو استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی ځکه د دې لوی وچې برخه چې د درې پر څلور برخه دشتې نیولې ده او استرالیا د 200 او 320 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د 115 او 145 ختیځ طول البلدونه ترمنځ